ساعت است و برنامه را میسپارم به همکارم نوریاس نوری.
ملیحه احراری تاسو ستړي مشه د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو یوه بله پښتو خپرونه پیل شوه. د خپرونه تر 15 بجو دوام کوي. اوری چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې ځینې عناصر یا هیوادونه کوښښ کوي چې د ناامنیو اور ته لمن ووهي. د افغانستان پر یو شمېر نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خپرونې دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام ځای شوی دی. خو خپرونه د افغانستان په کورنیو خبرونو سره پیلوو.
ناټو ځواکونه وایي په کونړ کې له لسو ډېر وسلوالو مخالفین وژلي او په هلمند کې په سلګونو کیلوګرامه مخدره مواد نیولي. په پکتیا کې د یوې بمي چاودنې په ترڅ کې د ملي اردو دوه عسکر وژل شوي او څو تنه نور ټپیان دي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ، د هند د بهرنیو چارو وزیر وایي په پاکستان کې وسلوالو د نړۍ لپاره جدي خطر متوجه کړی دی. د خبرونو تفصیل. ناټو ځواکونه وایي چې نن یې په کونړ کې له افغان ځواکونو سره په ګډو پوځي عملیاتو کې له لسو نه ډېر وسلوال مخالفین وژلي دي. دغو ځواکونو په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې په پیج دره کې په دغو عملیاتو کې یو مشکوک وسلوال هم نیول شوی دی. په اعلامیې کې همداراز ویل شوي دي چې ناټو ځواکونو د پکتیکا په زیړوک ولسوالۍ کې یو شمېر مشکوک وسلوال مخالفین نیولي دي. ناټو ځواکونو په نیول شویو کسانو تور لګولی چې له طالب پلوې حقاني ډلې سره یې اړیکې درلودې. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د اړه څه تبصره نه ده کړې. د یو بل خبر له مخې، ناټو ځواکونه وایي چې د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې په سلګونو کیلوګرامه بیلابیل مخدره مواد چې دوی د سږ کال د مخدره موادو یو له لویو نیول شویو زیرمو څخه بللي نیولي دي. ناټو ځواکونو په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې په دې زیرمه کې سل کیلوګرامه هیروین، اتلس سوه کیلوګرامه پیم، نږدې 50 میټریک ټنه د کوکنارو تخم او د مورفینو د پروسس یو لابراتوار شامل دی. د پکتیا په ګرد سیړی ولسوالۍ کې نن سهار د ملي اردو د ځواکونو په موټر د مان چودنه وشوه. د پکتیا د امنی قومندان عزیز احمد وردګ وایي چې په دې چودنه کې د ملي اردو دوه عسکر وژل شوي او څو تنه نور ټپیان دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له یو نامعلوم ځاینه په تلیفون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په دې چودنه کې 15 عسکر وژل شوي. نوموړی همداراز وایي چې تېره شپه وسلوالو د کابل په موسهي ولسوالۍ کې په یوې بلې چودنه کې د ملي اردو لس عسکر وژلي. چارواکو د دوی ادعاوې رد کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر په کابل کې د ایمرجنسی روغتونونو له مسؤلینو سره قرارداد لاسلیک کړ چې لمخه به د روغتونونو په افغانستان کې د 500 نورو کلونو لپاره هم کارته ادامه ورکړي. د عامه روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی نن خبریالانو ته وویل په کابل، هلمند او پنچیر کې د ایمرجنسی روغتونونه د هغو خلکو درملنه کوي چې په جګړې او تاوتریخوالي کې زیانمن کیږي او هر کال 9 میلیونه ډالر لګوي. د روغتونونو د یوې غیر دولتي ایټالوي سیدی. د یو بل خبر مخې، د افغانستان د عام روغتیا وزیر نن د رواني روغتیا د نړیوال ورځ په مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې وویل چې په ولایتونو کې د رواني ناروغانو لپاره د 50 بستري روغتونونو او په ولسوالیو کې د 10 بستري کلینیکونو جوړول د عام روغتیا د وزارت په 15 کلن پلان کې شامل دي. په کندهار کې نن درې ښوونځي له جوړېدو وروسته پرانیستل شول. له دغو درېو ښوونځیو څخه دوه یې په کندهار ښار کې او یو یې په ارغنداب ولسوالۍ کې د دې ولایت د والي توریالي ویسا لخوا پرانیستل شول. په دې ښوونځیو د افغانستان د پوهنې وزارت له پراختیایي بودیجې نه څه کم 1.5 میلیون ډالره لګښت راغلی دی. او د افغانستان په اړه خبرونه نړیوال خبرونه به فرشته جلال زی وړاندې کړي.
د هند بهرنیو چارو وزیر نیرو پاما راو خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې وسلوالي ملیشیا نړیوالې ټولنې ته واضح او قوي خطر متوجه کوي. د هند بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونې په کابل کې د هند سفارت ته نږدې تر چاودنې وروسته په یو اعلامیه کې خبرې شوې. د کابل په حمله کې لشتلژه ولستنه ووژل شول. ښاغلی راو د جمعې په ورځ د چاودنې ځای ولید او له جمهور رئیس حامد کرزي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت په چارو کې د ښاغلي کرزي له سلاکار سره خبرې وکړې. په کابل کې د پنځم به د ورځې د چاودنې مسولیت وسلوالو طالبانو اخیستی. د پاکستان پوځ وايي د دوی کمانډو ځواکونو د هغه وسلواله ډلې او ورستۍ غړې نیولې چې د پوځ پر یو مرکزی حمله کړې وه او یو شمېر کسان یې یرغمل نیولي. د پاکستان د پوځ وایند وايي د یکشنبې د ورځې په سهار د راولپنډي ښار کې تقریبا 22 ساعته شخړه او محاصره پای ته رسیدلې. د پاکستان کمانډو ځواکونو نن سهار د راولپنډي د پوځي مرکز پر انګړ کې پر هغه ودانۍ عملیات پیل کړل چې لښته لږه نه دېرش تنه پکښې کې یرغمل شوي وو او دغه کسان یې له وسلوالو وژغورل. په نننیو عملیاتو کې درې یرغمل شوي کسان او څلور وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو ویلي په راولپنډۍ کې د دې حملې شاته د دوی لاس و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلنټن دا حمله په کلکه وغندله. د ایران د اټومي انرژي ادارې خبرداري ورکړی چې له نړیوالې ټولنې سره د خبرو د ناکامۍ په صورت کې به تهران په ډېره لوړه سطحه د یورانیم غني کول پیل کړي. دا ډول یورانیم په تحقیقاتي ریاکټرونو کې د استفادې لپاره پکار دی. د ایران د اټومي انرژي د ادارې ویاند علي شیرزادیان اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې ایران په دې ارتباط د ویانا په غونډه کې د فرانسې او روسیې د وړاندیز په اړه خبرو ته تیار دی. ټاکل شوی چې دا غونډه د اکتوبر په 19 وسی. روسیه او فرانسې ایران ته وړاندیز کړی چې په دې تحقیقاتي ریاکټرونو کې د اړتیا وړ پروسس شوي یورانیم په اعلی درجه د غني کولو لپاره بهرنیو هیوادونو ته واستوي. د آذربایجان حکومت په زغرده په د ترکیه او ارمنستان ترمنځ د اړیکو د عادی کېدو پر موافقه انتقاد وکړ. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د آذربایجان لا اشغال سوی سیمو د ارمنی ځواکونو لوټلو مخکې د ارمنستان او ترکیه ترمنځ د روابطو د عادی کېدو موافقه د آذربایجان لګټو سره په تضاد کې واقع کیږي. دا اشاره د آذربایجان د ناګورنو کرباخ پر سر لنجې ته وه. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت ویلي له ارمنستان سره د اړیکو د عادي کولو موافقه د ترکیه او آذربایجان پر روابطو سیوری کوي او د سیمې ثبات تهدیدوي. د ترکیه او ارمنستان چارواکو پرون تر څو لسیزو دښمنۍ وروسته یو اربیا د ډیپلوماټیکو روابطو د ټینګولو او د سرحدونو د پرانستلو موافقه وکړه. او د اسرائیل پوځ وایي ترکیه په ګډو نړیوالو کلنیو تمرینونو کې برخه اخیستل رد کړل. ټاکل شوی و د پوځي تمرینونو په روانونه کې ترسره شي. د ترکیه د اقدام له اسرائیل سره د دې هیواد د اړیکو د سړښت وروستۍ نقشه بلل شوی. په بیت المقدس کې چارواکو اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې ترکیه پریکړه کړې و چې د اسرائیل هوایي ځواکونو ته په دې پوځي تمرینونو کې د برخه اخیستو اجازه ورنه کړي. ترکیه په تیرو کلونو کې د اسلامي نړۍ د نورو هیوادونو په مقایسه تل له اسرائیل سره دوستانه روابط لرل. خو په غزه کې د اسرائیل د قواو پر وروستیو عملیاتو چې ګڼ شمېر ملکي کسان پکښې کې ووژل شول د ترکیه د صدر اعظم رجب طیب اردوغان انتقاد د دواړو لورو روابط ترینګلی کړی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. په څو شیبو کې د دې خبرونې د راټول شوو مطالبو او راپورونو د خبرېدو لړۍ پیلېږي. خو هغه موضوعات مو چې درته راغون کړی دي افغان ولسمشر حامد کرزی وای چې د افغانستان په شمال کې ځینې عناصر یا هیوادونه کوښښ کوي چې د ناامنۍ اورته لمن ووهي او حتی د هلیکوپټر په واسطه شمالي سیمو ته وسلوال لیږدول کیږي.
هلیکوپټر خبره تقریبا نسبت شوی هم د خموش په یک لوس نورس حرارت کوو او سیوډین مجریان لري چې دا هلیکوپټر د چادي د کوم خارجي هیواد او ولي کیږي او په څه منظور کیږي.
دا مسله د افغانستان د سیاسي چارو له یو کارپوه سره انتیرو. افغان او نړیوال ځواکونه وایي چې تیر شپه د کونړ ولایت په مانوګي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې یو شمېر وسلوال طالبان وژلي دي. د افغانستان د جاپان د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته په ناڅاپي سفر کې له دې هیواد سره د خپل مرستو د دوام ډاډ ورکړ. د هلمند کجکی ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې بهرنیو ځواکونو د دوی دوکانونه او شتمنۍ سوځولې ده.
زمو دغه بازار چې تقریبا ډیر دوکانونه و ډیر راوېدل باکو نو اوس موږ دا غوښتنه لرو چې دغه موږ تاوان د بدلا د پلیاز د خدای راکړي.
د افغانستان د روغتیا وزیر وایي چې په هیواد کې د روغتیایي د روحي ناروغیو د درملنې لپاره نوې هڅې پیل کړي دي. د هند بهرنیو چارو وزیر په کابل کې وروستۍ بمی حمله د دې هیواد پر سفارت حمله وبلله او ویل چې برید کوونکي له پاکستانه ورغلي وو. د خبرونې وروستۍ برخه کې هم ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټي پروګرام مهیروي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. افغان ولسمشر حامد کرزی نن په کابل کې په یوې خبری غونډه کې هغه راپورونه تایید کړل چې وایي په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې ځینې عناصر یا هیوادونه کوښښ کوي چې د ناامنۍ اور ته لمن ووهي او حتی د هلیکوپټر په واسطه د افغانستان شمال ته وسلې او ترهګر لیږدوي. دغه راز ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتو له کمیسیون څخه هم وغوښتل چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتیجې د نورې نه ځنډوي، ځکه دغه ځنډیدل هم د ده په وینا د دې سبب شوي چې په هیواد کې ناامنۍ زیاته شي. په دې اړه پام وکړئ، له کابل څخه زموږ د خبریال مجاهد جواد راپورته.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی دا راپورونه تایید کړل چې ګواکې ځینې خلک یا هیوادونه هڅه کوي د افغانستان شمالي ولایتونه بې ثباته کړي. حامد کرزی د یکشنبې په ورځ د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې په رښتیا هم په دې ورځو کې حتی د هلیکوپټر په واسطه د افغانستان شمال ته وسلې او وسلوال مخالفین استول کیږي او کیدای شي په شمال کې د وروستیو نامنیو علت هم دا وي.
دا راپورونه موثق مشته د افغانستان د امنیتي ادارو سره رسیدلې، دا راپورونه موثق مشته د خلکو سره رسیدلې، او بلکې نن مهم یو گزارش واخیست چې زموږ په شمال غرب کې هم دا پوښونه جاري دي مرموز شکل په مرموز شکل هلیکوپټر خبره تقریبا نسبات سوی هم ده خموش پدیا کلوس نور اظهارات نکو او سیرین مجریان لري چې دا هلیکوپټر د چاجی د کوم خارجي هیواد او ولی کیږي او په سمون زر کیږي او آیا دغه ناامنی چې موږ په شمال شرق کې د سومې سپیشي آیا دا د دې هلیکوپټر د تورستانو درولو یا ولوس خطرونه لري کدا بل مسله د داس مسله چې موږ تر بحث او غور لاندې.
جمهور رئیس حامد کرزی کته هم د هیواد شمال ته د وسلوالو کسانو د لیکلو د بهیر تر شا د کوم بهرني هیواد نوم یاد نه کړ، خو په صغر دی وپیل چې په دې موضوع دوی جدي پلټنې کوي. حامد کرزی د غرض د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه هم وغوښتل چې د جمهور ریاست د انتخاباتو پایلې دی نورې نه ځنډوي او باید ژر تر ژره اعلان شي، ځکه د انتخاباتو د پایلو په اعلانولو کې وروستی ځنډ نیغ په نیغه د افغانستان د ناامنیو او اقتصادي ستونزو سره اړیکې لري. د وی ټاکل شوی و چې د انتخاباتو نتیجې نن اعلان شوی وای، خو متاسفانه وینو چې دغه نتیجې نن هم نه اعلانېږي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ناامنۍ ورځ په ورځ پراخیږي، ملي عواید مو کمیږي او زموږ د سوداګرو حتی عادي خلکو په ژوند باندې یې ډېره منفي اغیزه کړې. زموږ هیله دا ده چې د انتخاباتو پایلې سبا یا بل سبا ته څومره ژر چې ممکن وي اعلان شي، تر څو خلک مو له دې ګونګې فضا څخه نور راووځي. د افغانستان په شمال کې د ناامنیو راپورونه په تیرو څو میاشتو کې زیات شوي دي. له بلې خوا د بلخ ولی عطا محمد نور بیا د افغانستان د مرکزي حکومت په ځینو چارواکو باندې نیوکې کړې وي چې هڅه کوي د افغانستان شمالي ولایتونه نارامه کړي، خو دا چې اصلي خبره په کوم ځای کې ده دا به تر څېړنو وروسته روښانه شي. دا لومړی ځل دی چې ولسمشر حامد کرزی په دې موضوع په سپینو ټکو خبرې وکړې او ویل چې دوی به هرومرو دغه بهیر وڅېړي تر څو ومومي چې کوم خلک او کوم بهرنی هیواد شمال ته د نارامیو په خپرولو کې لاس لري. وروستي راپورټونه وایي چې د افغانستان شمالي ولایتونو ته تر 4000 زیات بهرني تروریستان ورغلي دي چې په دوی کې د ازبک طاهر یولداش کسان هم شامل دي. کارپوهان وایي چې په شمالي ولایتونو کې د بهرنیو تروریستانو ځایونه خای د دې لپاره وي چې په راتلونکي کې ترینه یوازې په افغانستان بلکې د منځني ختیځ په هیوادونو او حتی په چین کې هم خپل تروریستي بریدونه تنظیم کړي. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
و مریدل چې افغان ولسمشر حامد کرزی نن په کابل کې په یوې خبری غونډه کې وویل چې په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې ځینې عناصر یا هیوادونه کوښښ کوي چې د ناامنۍ اور ته لمن ووهي او حتی د هلیکوپټر په واسطه د افغانستان شمال ته وسلې او ترهګر لیږدوي. هغه دا په ډاګه نه کړه چې د هلیکوپټر په کوم هیواد پورې یا کوم هیوادونو پورې تړلې دي او دا وسلوال له کوم ځایه انتقالیږي شمالي سیمو ته، خو هغه دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه وکړي چې د افغانستان لوړ پوړو امنیتي چارواکو پرون په ولسي جرګه کې د افغانستان د امنیتي ګواښونو په اړه خبرې وکړي. په غونډه کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت رئیس د یوې نوې تګلارې د جوړېدو اعلان هم وکړ. دغه تګلاره د امنیتي ستونزو او تروریزم سره د مبارزې لپاره په شپږو میاشتو کې د هغو هیوادونو په ملګرتیا ترتیب شوې چې په افغانستان کې د تروریزم سره په مبارزه کې ملګري دي. د دې تر څنګ د ګاونډیو هیوادونو پر لاسوهنه هم خبرې وشوه. د ولسي جرګې په همدې غونډه کې د افغانستان دفاع وزیر په څرګندونو کې د افغانستان په هکله د امریکا د ستراتیژۍ د بدلېدو په وړاندې اندېښنه ښکاره کړه. د امریکا پوځي لوړ رتبه چارواکو ویلي چې د نوې ستراتیژۍ له مخې غواړي له لرې پرتو سیمو څخه ځواکونه وباسي او په ګڼ مېشتو ښاري سیمو کې چې خلک ټینګ امنیت ته اړتیا لري هلته به ځای په ځای کړي. د دفاع وزیر دغه راز وویل چې له طالبانو سره 4000 بهرني سخت دریځي اوګه په اوګه جنګېږي. دا چې د حامد کرزي وروستي څرګندونې کوم هیواد ته متوجه وي او آیا په شمال کې د ناامنیو علت د سیمو ته د ترهګرو لیږدېدل دي او که نور عوامل احمد تکل دا موضوع د افغانستان د سیاسي چارو له کارپو میراج الدین پټان سره په یوه مرکه کې څېړلې. دا مرکه به په ګډه واورو.
د ولسمشر حامد کرزي د نن ورځې خبرې ویناوې تاسې واورېدې. ساسو په نظر دا اشاره چاته د کوم هیواد ته ده چې امکان لري د دوی هلیکوپټرو به د افغانستان په شمال کې د دولت ضد تحرکات پیل کړي وي؟
د دې جنگ په نشفافیت کې کنه د ډېرو افغانانو تشکونه موجود دي، نو زه فکر کوم چې زیاتره بدنیونې چې کېږي د ملي روشنفکرانو او د ملي احساس خاوندانو د افغانانو چې په دې کې خپله یعنی آی ایس آی او یو تعداد په اصطلاح ناتو خلق کو باندې شک موجود دی چې دا خلق دلته په اصطلاح دا کار کوي، ولی موږ کوم واقعا داسې مستند اسناد خپل نه لرو. موږ ډېر روشنفکران دا شک لري چې دا جنگ چې دی په اصطلاح یو لویه لوبه ده، حقیقي جنگ نه ده.
فکر کوئ چې هلته به هم د پاکستان لاس وي؟ تر هغه ځای به د پاکستان لاس رسېدلی وي؟
نو داسې دی چې پاکستان لاس خو په ټول افغانستان کې رسېږي، ولی موږ سره ډېر اوږد سرحد لري او ډېر امکانات لري. همدا اوس موږ په کابینه کې هم په چا خبره د پاکستان جوستان موجود دي، نو پاکستان خو خامخا د افغانستان په مسایلو کې ډېر قوي لاس لري او ډېر عمیقه مطالعه لري په افغانستان کې. او افغانستان چې ډېر ژوبل شوی دی چې دغه د افغانستان جنګ واک او اختیار باید د خپلو افغانانو لاس کې وي او دا خارجي قوتونه باید د افغانانو تر لاس لاندې کار وکړي چې تر څو موږ وکولی شو که نه د جنګ وپېژنو. دغه کسان چې دا توطیې موږته کوي صحیح وپېژنو. اوس ټول واک اختیار د خارجانو په لاس کې دی، تو موږ نه پېژنو چې دا دوی دا کار کوي که ایسا یې کوي څوک.
تاسو فکر کوئ ښایي په نړیوالو ځواکونو کې داسې هیواد یا داسې ځواکونه وي چې هغه د پاکستان له استخباراتي ادارو سره همکاري وکړي؟ همداسې
بو داسې یو شک موجود دی که نه، یو د خواستن په انګریزانو باندې ډېر شک لري موږ روشنفکران.
او د روسیې یا د منځنۍ آسیا د هیوادونو په باب څه فکر کیږي؟ آیا د هغو د لاسوهنې امکانات په افغانستان کې څه شته؟
هغوی خو خامخا که ورته وغواړي نو دا لاس وهي. اوس په افغانستان داسې شوی دی لکه زخمي غرڅه چې هر سړی غواړي چې یوه ټوټه ترې پرې کړي. نو ته فکر کوي چې په دې بد حال کې چې غربیان هم دلته راغلي نو روسان به خاموش کړي، په هېڅ صورت خاموش نه کړي. نو دا دې امکان شته چې دا په دې مسایلو کې هغوی هم لاس ولري.
ستاسو برداشت د ولسمشر حامد کرزي له وینا نه څه دی چې ډېره اشاره به د پاکستان خواته وي یا په نړیوالو ځواکونو کې د پاکستان ځینو متحدو هیوادونو ته لکه څنګه چې تاسو یې نوم واخیست او که به د روسیې خواته وي؟
دې اشاره زه فکر کوم د آی ایس آی او د آی ایس آی متحد هیوادونو ته ده.
او د دې به هدف څه وي؟
دوی اصلا هدف دا دی چې په اصطلاح خدا خبره کېده چې دا جنګ صرف د پښتنو په سیمو کې دی که نه، اوس غواړي چې په سره سره افغانستان کې په اصطلاح جنګ دی. دا دغه مسله غواړي چې ثابته کړي.
او د دې ګټه به انګریزانو ته څه وي؟
نو زه خپله دا نه یم چې ما ګوره یعنی داسې یو شک موجود دی، زه کوم واقعا مستند هغه نه ته یم، خو ګټه به دا وي چې په افغانستان کې چې څومره بحران وي دوی د موجودیت دپاره نو هغه دلیل موجود دی چې دا جنګ دی او تروریزم دی. دا موږ به ګورو مطالبه کوو. خو زه دا پیشنهاد کوم چې باید یو کمیسیون جوړ شي د خپله د افغانستان د ملي شورا نه ونیسه تر وزارت دفاع او وزارت داخله امنیت ملي، حتی په دې کې که د اسلامي هیوادونو کنفرانس نه هم ځینې کسان راشي چې په افغانستان کې د شفاف جنګ باره کې مطالعه وشي او د جنګ شفافیت باره کې باید تحقیق وشي.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپو میراج الدین پټانو چې د افغان ولسمشر حامد کرزي د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر څرګندو. حامد کرزي نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې ځینې عناصر یا هیوادونه کوښښ کوي چې د ناامنۍ اور ته لمن وهي او حتی د هلیکپټرو په واسطه د شمالي سیمو ته وسلوال ترهګر لیږدوي. ښاغلی پټان وایي چې د افغانستان اوسنیو شرایطو د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنې ته زمینه برابر کړی. هغه یو ځل بیا د پاکستان استخباراتي ادارې آی ایس آی ته د ګوته ونیوه چې د هیواد په کورنیو چارو کې مداخله کوي. د هند بهرنیو چارو وزیر هم نړیوالې ټولنې ته د پاکستان د افراطي ډلو لخوا د اورپیکو خطرونو په اړه خبرداری ورکړی. د هند له لورې دا خبرداری په کابل کې د هند سفارت ته نږدې د پنجشنبې ورځې له برید وروسته ورکول کیږي. هند ویلي دي چې د دې حملې هدف په کابل کې د دې هیواد سفارت او برید کوونکي له پاکستانه ورغلي وو، خو پاکستان دا تورونه یو ځل بیا رد کړي دي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د راپور مهم ټکي احمد اتکل وړاندې کوي.
په کابل کې د هند سفارت ته نږدې موټربم چاودنې چې مسؤلیت طالبان ومانه ولس افغانان ووژل، خو د هند سفارت کارکوونکو ته زیان پکې ونه وخت. د هند بهرنیو چارو وزیر نیرو پاماراو وایي د برید په ښکاره د هغو کسانو کار و چې د هند او افغانستان د ښو اړیکو د خرابولو لپاره له زړه هڅې کوي. ښاغلی راو په هغه خبر پاڼه کې چې پرون ماښام خپره شوه ویلي دي، نړیواله ټولنه او افغانان د پولې له بلې غاړې د بې باکه تروریستي اعمالو او د هغو د ملاتړ کوونکو لخوا له فوري او څرګند خطر سره لاس ګرېوان دي. د هند بهرنیو چارو وزیر د دې برید په سبا کابل ته ولاړ او د برید له ساحې څخه یې کتنه وکړه، خو ده هغه مهال له دې ډاډه وکړه چې د برید مسؤلیت پر کومې ډلې یا هېواد واچوي. هند له دې مخکې په افغانستان کې د خپل هیواد پر ګټو د بریدونو په تنظیم د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره ISI تورنه کړې ده. د هند سفارت پر همدې ودانۍ د تیر کال خونړۍ حمله 55 کسان ووژل چې د هند سفارت کارکوونکي هم پکې شامل وو. د هند بهرنیو چارو وزیر د برید ساحې ته له تلو وروسته له ولسمشر حامد کرزي، خپل افغان سیال رنګین داد فرس پنتا او د ملي امنیت له سلاکار زلمی رسول سره وکتل. د هند بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی دی چې له افغان چارواکو سره د ښاغلي راو په کتنه کې د ټولو نظر دا و چې دا حمله د هیواد په بهر کې او د دې لپاره تنظیم شوې ده چې د افغان او د افغانستان او هند ډیرو ښو اړیکو ته زیان ورسوي. څارونکي وایي افراطي وسلوال هڅه کوي څو هند په افغانستان کې د حضور کمولو ته اړ او د لویدیز هغه هڅې شنډې کړي چې غواړي هند په سیمه کې د ثبات راوستو په مقصد په پلانونو کې برخه واخلي، ځکه نوې ډیلی په افغانستان کې د 1.2 میلیارد ډالرو په ارزښت پرمختیایي پروژې تر کار لاندې نیولي. کارپوهان همداراز په دې باور دي چې پاکستان په افغانستان کې د ستراتیژیک نفوذ په لرلو کې له هند سره سیالي کوي او دې هیواد ته د هغه قلمرو په سترګه ګوري چې له هند سره د جګړې په صورت کې د جبهې د دوهمې کرښې په توګه کار ترې واخلي. پاکستان په کابل کې د هند سفارت ته نږدې چاودنه وغندله او هغه تورونه یې رد کړل چې وایي په دې حمله کې د پاکستان لاس و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په هغه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه ویلي دي، له بده مرغه هندي مقامات او رسنۍ لا هم بې بنیاده تورونه لګوي او دا تورونه اوس په یو ډول غیر ارادي عکس العملونو بدل شوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې خبر پاڼه کې زیاته شوې ده چې د هیواد په وروستیو کې د تروریزم په اړه د بحث لپاره له هند سره د هغې ګډې کمیټې د غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه چې په 2004 کال کې د سولې د پراخو هڅو په ترڅ کې جوړه شوه، خو هند تیر کال پر ممبئی ښار د تروریستي حملو وروسته وځنډوله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت زیاتوي هند باید د تورونو پر ځای د همکارۍ لاره غوره کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو څخه اوریدل شئ. د خبرونه د ماخام تر 2 بجو دوام کوي. په ټول افغانستان کې په لندو منځنیو څپو سربیره په لوی خارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې د اف ام 105.5 څخه هم د ازادي رادیو خبرونه اوریدل شئ. د غراز په ویپاڼه کې هم د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه معلومات مطالب کتلای او لوستل شئ، او د ازادي رادیو د پروګرامونو په اړه هم معلومات ترلاسه کولای شئ. زموږ پته ده www.azadiradio.org. او سم په افغانستان کې د شخړو او ناامنیو په اړه راپورونو ته دوام ورکوي. چارواکي وایي چې افغانستان افغان او نړیوالو ځواکونو د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو پر ضد په وروستیو ګډو عملیاتو په ترڅ کې لسو زیات وسلوال مخالفین وژلي دي، خو طالبان بیا ادعا کوي چې د ملي اردو او بهرنیو ځواکونو عسکرو ته یې ډېر مرګ ژوبل اړولې. له بل لوري سیمه ییز خلک بیا د ملکي تلفاتو ادعا کوي. په دې هکله زموږ سیمه ییز خبریال راپور لري.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په عمومي قومندانۍ کې د مطبوعاتي دفتر یو تن مسول کرنل وین آزادۍ رادیو ته وویل چې تیر شپې د کونړ ولایت د مانوګي ولسوالۍ په ټنټیل سیمه کې ملي اردو او دوی شریک ځمکني او هوایي عملیات ترسره کړي دي، چې په ترڅ کې د طالبانو د سیمه ییز قومندان محمد په ګډون له یو درزن څخه زیات وسلوال وژلي او یو شمېر ژوندي نیولي دي. هغه وای په دغه عملیاتو کې نړیوالو ځواکونو او ولسی وګړو ته زیان نه دی رسیدلې او ټول وژل شوي کسان وسلوال طالبان دي. په کونړ کې د فوزی عملیاتو د همغږۍ د دفتر مشر جنرال محمد قاسم بیټنی ازادۍ راډیو ته وویل ملي اردو او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
ټول دښمن په دغه ځای کې په دې ټنټیل کلي کې ځای په ځای شوي وو. دښمن ته یې تلفات ورکړ.
تقریبا څومره کسان وژل شوي؟
14 کسان.
هغه هم وایي چې په دغو عملیاتو کې عام وګړي نه دي زیانمن شوي. خو د سیمې یو تن اوسیدونکي حمیدالله پر تلیفون ازادۍ راډیو ته وویل چې د وژل شو زیات شمیر ولسی وګړي دي.
صحابانی بمبار شوی دا ورو او تقریبا 30 شهیدان شوی ته ماشومان او خزه او بډاګان او ځوانان.
قاری طاهر سلفی چې ځانته د وسلوالو سلفی طالبانو ویان وی پر تلیفوني ازادۍ راډیو ته دا وکړه چې 13 شپې د ټنټیل په غرانې سیمه کې نړیوالو ځواکونو ته کمین نیولې وو چې په نتیجه کې شلتنه بهرني سرتیری وژلي او ټپین کړی دي. طاهر سلفی د خپل ملګرو د مرګ جوبلې په باب څه ونه ویل خو زیاته کړه چې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې ولسی وګړو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. روح الله انوري د ازادۍ راډیو کونړ.
و مودل چې افغان چارواکي او د ناتو پوځیان وایي چې د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې د تېرې شپې د عملیاتو په ترڅ کې لسو زیات وسلوال مخالفین وژلي دي. طالبان بیا ملي اردو او بهرنیو ځواکونو ته د مرګ ژوبلې ادا کوي او سیمه ییز خلک بیا وایي چې په دې جګړه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بلورته د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې بهرنیو ځواکونو یو دوکانونه او شتمني سوځولې ده. دوی وایي د لسګونو د لکونو افغانیو مالي زیان ورسېدلی. ائتلافي ځواکونه وایي چې په کجکی ولسوالۍ کې وسلوالو سره نښته کړې چې ملکیانو ته پکې د سر او مال زیان نه دی رسېدلی. په دې هکله نور حال زموږ د سیمه ییز خبریال په راپور کې واورئ چې د خلکو په شکایتونو پیلېږي.
پتر ژوند تیر یا به موږ وژنې یا به بندیانې موږ خو د فرور د لاسه کور ته نسو تلی. په هرات کې مرا باندې په کندهار کې مرا باندې اوس موږ کوم لارو کو لار څه راوښه
دا د هغه لارین کوونکو आवाज دی چې په کجکی ولسوالۍ کې ورته مالی زیانونه رسیدلی دي. د کجکی ولسوالۍ اوسیدونکو په پراخ لارین مرکز لشکرګاه ته راغلي وو او شکایت کوي چې بهرنیو ځواکونو یې دوکانونه او پکې پراته ټول شته په اورلو لپاره کړی دي. د دوی زیاتره چې په قهر یو او بلته د خبرو وخت هم نه ورکوي وای په لسګونو دوکانونه سوځېدلی دي. دولت او یا هم نړیوال دي د دوی د سوځیدلو مالونو تاوان ورکړي.
نو زموږ دغه بازار شو تقریبا ډیر دوکانونه و ډیر راوړل باکو. نو اوس موږ دا غوښتنه لرو چې دغه زموږ خواهش د زموږ په تاوان د بدلا د پلیاز د خدای راکړي. د زموږ تاوان موږ غار کو یاد داسې و کې یا موږ راځو ټول راځو سپیژر او توژه راځو ټول د مدالته بندیان کې الته چې موږ خلک راځي د خپل حقونه راځي. نو تر هغه ژوند موږ تیر رادیو دغه حکومت مزالته بندیان.
دوی وایي کچېرې دولتي مسؤلین د دوی لاسنیوی ونه کړي نو پر وړي به په زندان کې واچوي. د کجکی د بازار د سوځېدو په اړه بهرنیو ځواکونو د یو خبر پاڼې په ترڅ کې رسنیو ته ویلي دي چې هلته له وسلوالو سره نښته وسوه او په ترڅ کې یوازې 3 تنه وسلوال ووژل شو. د خبر پاڼې په خبره ملکی کسانو ته نه یوازې ځاني زیان نه دی رسېدلی بلکې هغوی د هیڅ ډول مالی زیان خبره په دې خبر پاڼه کې نه ده کړې. د هلمند والي ویان داود احمدي وایي په دې اړه پلټنې روانې دي چې معلومه کړي ملکی کسانو ته څومره زیان رسېدلی. احمدی وای د کجکی ولسوالی په دی عملیاتو کې نشیتو کته څنګه سورته نه ملکی کسانو ته
ما اېدا چې د خلکو لري د غوړ لپاره پلاتنې پیل شوې دي. کچېری وی چې په هغه کې دا ثابت شي چې ملکی خلکو ته زیان اوښتري د غوړ لپاره به بیا دولت ورستی تصمیم بیا نیسي. خو تر اوسه پورې دا ثابت نه ده. موږ فقط یوازې د ترستان ځاله د قاچاقبرو مرکزونه هلته له منځه وړي.
لشکرګاه ته د راغلو شکایت کوونکو ګڼو کسانو ویل چې د دوی درې تنه عام دوکانداران بهرنیو ځواکونو له ځان سره بیولي دي. دوی وایي کچیر بهرنی ځواکونه وایي چې د نشي توکو دوکانونه له منځه وړي دي نو دولتي چارواکي دي د دوی سره خپل استازي واستوي او دا د ثابت کړ چې ملکی کسان ته ځان رسیدلی او که د نشي توکو د کچاک برو کاروبار ته
خپل بیا اساس خبره ده. هتان کرا سره بلار شي مجدي تاذير چې مستر هتان بلار شي حالت وګوري دا د ټول کلم برداري و چې دا غوړي دوونه غوړي بویږي په دغه کې بازار کې لکوالي چې د وبو دی لکړي او په دې کې د بری او پلمیټ د چای بری ارشه چې قانون خو بالکل پاغه قانون کې دا سويدي چې هغه دوکانونه پر ځای باندې ونړیدل او مرسیکلانس و سويدي موټرانس و سويدي دوی خو مش باندې کوم مش کوم ګنانه د کړې کدی پر مر باندې کوم ګنا ثابت لري
باید وویل چې وسلوال طالبانو په کچکی ولسوالۍ کې د خپل ملګرو د نیولو تر څنګ د هر ډول ځان خبره دوی ترات کړه د طالبانو ویاند کارسوب احمدی دی ونه معلوم ځنه د ټلیفون پر کښ رسنوي ته ویلي چې په کچکی کې زرګونو دوکانونه سوځېدل دي او ټول اوښته ځان د ملکی کسانو دی د کچکی ولسوالۍ د هلمند په شمال کې له مرکز لشکرګانه ډیر لري پرته ولسوالۍ ده چې د هیواد په سطح د برېښنا لوی بند پکې کلونه وړاندې جوړ شوی دی د دې ولسوالۍ اوسیدونکو پراخ هم ځکه نه لري او خپل کروندې د کاریز په اوبو باندې خړوبوي زیاتره اوسیدونکو وایي کچیر دولت یې د رسیدلې زیان تاوان ورنکړي نو په ډیرو مربه له پوره خلاص نسی
د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د اوسیدونکو شکایتونه مو واوریدل چې وایي ائتلافي او افغان ځواکونو د په وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د دوی دوکانونه او شتمنۍ سوځولې ده او سم فرشته جلازی ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه راووروي
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وايي یو شمېر شمالي ولایتونو ته وسلوال مخالفین په هلیکوپټرو کې را انتقالیږي شغلی کرزی په مشخص ډول له دې مسالې سره د کوم هیواد د ارتباط نوم نه دی اخیستی د هند بهرنی چارو وزیر نیرو پاماراو خبرداري ورکړی چې په پاکستان کې وسلوالې ملیشه نړیوالې ټولنې ته واضح او قوي تهدید متوجه کوي د جاپان د بهرنی چارو وزیر نن په کابل کې د افغانستان د بهرنی چارو له وزیر سره وکتل د پاکستان پاوځ وایي د دوی کمانډو ځواکونو د هغې وسلوالې ډلې وروستۍ غړی ونیو چې د پاوځ پر یو مرکز یې په راولپنډۍ کې حمله کړې وه او ګڼ شمېر کسان یې یرغمل نیولي وو د ایران د اټومي انرژي ادارې خبرداري ورکړې چې لنړیوالې ټولنې سره د خبرو د ناکامۍ په صورت کې به تهران په ډیره لوړه سطحه د یورانیمو غني کول پیل کړي او آذربایجان په زغرده د ترکیه او ارمنستان ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو پر وروستۍ موافقه انتقاد کړی او ویلي دي چې کله دوی ګټې په نظر کې ونني ولسی دا به په سیمه کې ثبات ته تهدید سره مواجه کړي
د خبرونه په ورسلي برخه کې تاسو درکو شو وه زام د لټي پروګرام مهیروي خو له هغه مخ کې د افغانستان پر یوشمې نور موضوعاتو هم راپور نو مطالب لرو چې د یو په بل پسې به خبر شي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای په هیات کې رواني ناروغي او درملنې لپاره نوې هلې ځلې پیل کړې د عامه روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی چې د یکشنبه په ورځ د رواني ناروغي سره د مبارزې د نړیوالې ورځ د منځل پر مهال خبرې کولې او ویل نړیوالو او کورونې او سرویګانو خوذل چې په سلو کې لښپټو څخه زیات افغانان پروانی ناروغي او اخته دي د کابل خره یو شمېر رسیدونکو بیا وایي لکه څنګه چې په کار د دولت د رواني ناروغي او د درملنې په برخه کې څه ندي کړی نور حال د کابل د حسابي شهید پرپور کې واوري
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د رواني ناروغي او د درملنې لپاره نوي پروګرامونه په لاس کې لري د عامه روغتیا وزیر ډاکټر سعید محمد امین فاطمی چې د یک شنبه پورس د رواني ناروغي سره د مبارزې د نړیوالې ورځې د منځنې پر مهال خبرې کولې وویل نړیوالو او کورنۍ او سرویګانو خودل چې په سلو کې لښبېتو څخه زیات افغانان په رواني ناروغي اخته دي او د دې ترڅنګ په خلکو کې ګڼې نورې ناروغۍ هم له ژور خپګان نه پیدا کیږي د عامه روغتیا وزیر وویل هڅه کوي د رواني ډاکټرانو او متخصصانو په روزلو او د هیواد په سطحه د رواني روغتونونو په جوړولو سره د رواني ناروغانو درملنه وکړي
در پلان 5 سال آینده ما هیڅ کې یک شفاخانه 200 بستر برای صحت رواني
زمون راتلونکي 15 کلن پلان تر هڅوي چې په مرکز کې د رواني ناروغي د درملنې 220 بسترې روغتون ولرو دغه وسنۍ روغتون هم 220 بستر ته لوړو دا وزو په سطح 25 بستر د ولایتونو لپاره د شلو نه تر 30 بستر پورې او د ولسوالۍ لپاره بلس بسترې ز روغتون د رواني ناروغي او دغه راز د مخدره موادو د روزدو کسانو د درملنې لپاره ولرو د رواني ناروغي د درملنې کلنلار مو جوړه کړي د رواني ناروغي د درملنې کارکونکو لپاره مروزنیز نصاب برابر کړی او د ته د پوهنې په نصاب کې هم ځای ورکړل شوی ده
د عامه روغتیا وزیر وویل دوی د رواني ناروغي او د درملنې لپاره د همغږي یو کمیټه هم جوړه کړې چې له نورو سکتورونو سره هم په دې برخه کې کار وکړي د روغتیا د نړیوال ادارې WHO د شمیرنې لمخې چې سروي په 2002 میلادي کال کې ترسره شوی ویل کیږي په نړۍ کې 1.5 میلیونه کسان له خپګان 25 میلیونه د عقل د تجزیه 1.9 میلیونه د الکولو او 15 د مخدره موادو د کارولو یا نشي له عمله پر رواني ناروغي او اخته دي او د غرس په نړیوال سرویګانو کې خودل شوی چې په نړۍ کې یو په څلورو ناروغانو کې عقلي او رواني ناروغ وي په افغانستان کې هم د سیرونا لمخې ویل کېږي چې شپږ شپېته فصلو کې خلک د رواني ناروغیو سره لاس او ګریوان دي. دا چې ولې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي په هیواد کې اوږدمهاله جګړو او لوږې خلک په دغه راز ناروغیو اخته کړي دي.
دغه داسې دي چې په افغانستان کې ډېر عوامل لري چې دې عمده عوامل له جنګونه دي که نه، چې یو خلک مجبور شوي دي په دې جرت په دوره کې خلک چون بېکار و که نه، په دې کې خلک په رواني مرض باندې اخته شوي دي، او بل خلک چې دي اقتصادي فقر سره مخامخ دي که نه، بل دوی اکثره د ډېر فشار لاندې دي، کورنۍ تاوتریخواله ډېر زیات.
زه ذبیح الله ظاهر، په افغانستان کې درې لسیزې کېږي جنګ جګړه روان ده. هر وګړی د افغانستان هر وګړی عام وګړی یو رواني تکلیف لري، څه کم څه زیات. دا د روغتیا وزارت دنده ده چې هغوی ته باید داسې یو فضا نورماله کړي په هغه تدابیر من چې کوم چې په خارج کې دي یا په سمه توګه، او علاوه دې نه چې که دا رقم جګړې پیښې وي امکان لري چې د دې فیصدي نور هم ډېره شي.
که څه هم ویل کېږي د افغانستان له نیمۍ نه زیات کسان په رواني ناروغیو اخته دي، له ژورو خفګانونو راز راز اندېښنو سره شپې سبا کوي او روغتیایي ادارو هم دا منلې، خو لکه څرنګه چې په کار ده د خلکو په وینا د دوی د رواني حال په رغولو کې نه خو دولت او نه هم نړیوالو ادارو رغنده اقدام کړی. خو د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم د دې ناروغۍ د درملنې لپاره هومره پانګه چې په کار ده نه لري، خو هڅه به وکړي د خپلو نویو پروګرامونو په عملي کولو سره لږ تر لږه خلکو ته دا ډاډ ورکړي چې رواني ناروغۍ د درملنې وړ ده او رغېدلی شي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د رواني ناروغیو د درملنې لپاره نوې هلې ځلې پیل کړې. د افغانستان د روغتیا وزیر سید محمد امین فاطمی چې نن په کابل کې د رواني ناروغیو د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت خبرې کولې، وویل نړیوالو او کورنیو سروېګانو ښودلې چې په سلو کې له شپېتو څخه زیات افغانان په رواني ناروغیو اخته دي. په افغانستان کې د درې لسیزو جګړو او نورو ناخوالو تر څنګ چې د رواني ناروغیو د زیاتېدو عامل بلل کېږي، په دې هېواد کې د مخدره موادو تولید او قاچاق هم ډېر خلک په مخدره موادو روږدې کړي چې هغه په خپل وار د روحي ناروغیو له زیاتېدو سره مرسته کړې ده. په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید او مخنیوي د هلو ځلو په ترڅ کې په بلخ کې د کوکنارو د کښت او د نشه یي موادو د تولید او قاچاق پر ضد د مني د موسم کمپاین پیل شوی. د بلخ چارواکي وایي نه یوازې دا چې په دغه ولایت کې کوکنار نه کرل کېږي، بلکې د چرسو کښت هم لمنځه تللی دی. لسیمینه د ازادي راډیو خبریال په دې اړه راپور لري.
د بلخ ولایت خلکو ولایتي چارواکو ژمنه وکړه چې په دوامداره توګه به د کوکنارو کښت په دغه ولایت کې صفر ساتي. د مني په کرهنیز فصل کې مخکې له دې چې کروانګر د کوکنارو کر کلي ته مخ کړي، د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت لخوا په بلخ ولایت کې د مخدره توکو د کښت، قاچاق او استعمالولو د مخنیوي کمپاین په لار واچول شو. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال انجینر محمد ابراهیم اظهر وایي چې بلخ ولایت څلور کاله وړاندې په هیواد کې دریم ولایت و چې 10,000 هکتاره ځمکه یې د کوکنارو په کښت باندې لړلې وه، خو د خلکو ولایتي چارواکو په هڅو سره څلور کاله پرله پسې په دغه ولایت کې د کوکنارو کښت صفر ساتل شوی دی. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال انجینر محمد ابراهیم اظهر بلخ ولایت ته د خپل سفر د هدف په هکله وویل:
خدا پس سفر امروزی ما که به مورد وقت داشتیم ارتباط دورانزدی همکان جنوبی کشت کوکنار
بلخ ولایت مو د سفر کولو څخه هدف د مخدره موادو د کښت مخنیوی او د دغه وزارت د ستراتیژۍ او اهدافو څخه په لومړي ګام کې د ولایتي چارواکو او د ولسوالیو د مسؤلینو خبرول دي، تر څو هغوی خلکو ته د نشه یي توکو د کښت، قاچاق او استعمالولو د مخنیوي پوهاوی ورکړي او په دې اړوند په وضع شوو قوانینو رڼا واچول شي او د ټولنې وګړي د نشه یي توکو له اضرارو څخه پوه کړي. په بلخ ولایت کې د مخدره موادو د کښت د مخنیوي په موخه په لاره اچول شوي کمپاین د چاربولک ولسوالۍ څخه برخه اخیستونکي سمت الله وزیر زوی د کروانګرو د ستونزو په اړه خپل نظر داسې څرګند کړ:
زه کوکنار خو تقریبا د څلور کاله کېږي چې موږ بېخي چارج کوکنار هر څه صفر کړي دي، لاسپسر شوي دي دهقانان له دې نه، نو ولې د دولت لخوا نه چا لخوا نه موږ سره کومک نه ده شوی؟ که خلک وایي چې کومک شوی ده، نو مهرباني دي ورته ولي کوي چې دهقان سره کم کومک شوی ده. یو ډېره کومکونه که شوي شخصي به چا سره شوي، ولې دهقان سره نه شوي؟ زمونږ دا مشکل ده چې د باغدارانو مېوې دا د ساتنې ځای نه لري، بازار نه لري، د خرڅولو لپاره مارکیټ نه لري، په خپل وخت او په خپل زمان سره زراعت هم نه دی، تخم نه دی، مثال دی خبرې دي، دواګانو د دې شیانو کومک هم په خپل وخت سره نه ده کړی. فرض بېخي دومره زیاته چې اکثره سکلې بالکل زمونږ منطقه کې نو بادام شوی دي نه خټکه شوی دي شکرک الله سره نو نورې میوه شوی دي.
انجینر محمد ابراهیم اظهر په مستقیمه توګه کروانګرو ته د مرستو نه رسیدل د اندېښنې وړ و بلل. بلخوالی ته محمد نور وایي چې دوی د خلکو په مرستنه یوازې څلور کاله پرله پسې د کوکنارو کښت صفر ساتلی دی، بلکې د چار سل کلن کښت هم په دغه ولایت کې له منځه وړل شوی دی. ښاغلی نور له خلکو هیله من شو چې د تل لپاره باید دغه ولایت د کوکنارو او چارسو له کښت څخه پاک وساتل شي، او په دې برخه کې یو ځل بیا د خلکو او کروانګرو ونډه لوړه وبلله او ویې ویل مدیریت او کاري ډله تر یوه بریده خپله اغېزه لرلی شي، خو خلک دي چې د تل لپاره د دغه ناوړه او د بشر تباه کوونکو بوټو څخه خپلې ځمکې او سیمې پاکې ساتلی شي. هغې دا هم وویل چې په دې برخه کې د بلخ ولایت خلکو خپل وړ همت څرګند کړی دی او د ویاړ وړ لاسته راوړنې لري، خو د مخدره موادو وزارت یې په وړاندې بې عدالتي کوي. هغه ولایتونه چې هېڅ د کوکنارو د کښت ځمکه نه لري، د بلخ ولایت خلکو چې په زرګونو هکتاره ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړې ده او په داوطلبانه توګه د نشه یي توکو له کښت څخه لاس په سر شوي دي، یو برابر مرسته کوي چې دا یو غیر عادلانه کار بولي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د جاپان د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته په ناڅاپي سفر کې له افغانستان سره د خپل هیواد مرستو د دوام ژمنه تازه کړه. په دې هکړه مو راپور غوره کړی و، خو وخت ورته پاتې نه شو. په بل خپرونه کې هرومرو اورئ. او اوس هم ستاسو د ورکو شویو عزیزانو پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
د ورکو شویو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو، په دې هیله چې روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا بیا هم د تاسې ورکشوي عزیزان او دوستان نټو. دغه د ورکشو عزیزانو او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، د تاسې ډیر تلیفوني پیغامونه موږ ته رسیدلي دي، همدارس د تاسې لیکونه او ایمیلونه هم موږ ته رسیږي، او موږ تل هڅه کوو چې ټول دغه د تاسې پیغامونه د ازادي راډیو د ورکو شو عزیزانو په پروګرام کې خپاره کړو. که تاسې غواړئ چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان ولټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل دوستان ولټوئ. نو ګرانو اوریدونکو، که غواړئ چې کوم ورک شوی عزیز او دوست مو پیدا شي، دغه د نن ورځې پروګرام تر پایه له ما سره یو ځای واورئ. د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ، نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ: 00 420 24 40 115. گرانو محترم و اوریدون کو تاسی لازادی راڈیو سخه دورو کشو عزیزانو پروگرام تا غواگی است. پا ننانی پروگرام که لنه کمرغده سی پیغامون هم لرو چرته چه زینه ورکشوی عزیزان پیدا شوی هم دی، هم دارست یو ایمیل هم مونتا را رسیدلائی دی. گرانو اوریدون کو رازی چه ده پروگرام پا پیل که لیمیل پیل کو. دغه ایمیل موږ ته ګران ورور عبدالمتین خان را لېږلی دی، د غزنی له ولایت څخه. دی په خپل ایمیل کې عبدالغفور جان لټوي. په ایمیل کې داسې راغلی: زه عبدالمتین سروری یم، د غزنی د ولایت د زنه خان د ولسوالۍ د حسن کلا د کلي اوسیدونکی یم. د موږ یو کلیوال ده چې نوم یې عبدالغفور ده، سپینګیری سړی دی، وچ کلک او په قد جګ سړی دی. له ډېره وخته خپل کور ته نه ده راغلی. که څوک د ده د ژوند او یا د مرګ په هکله معلومات لري، کولی شي چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړي. نو ګرانو دوستانو، که تاسې د دغه ګران ورور په هکله چې نوم یې عبدالغفور ده معلومات لري، ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. موږ به دغه ګران ورور ته خبر ورکړو. گرانو محترم دوستانو، تاسې له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته غواږی است. لنی کمرغه په نننی پروگرام کې داسې پیغامونه هم شته چیرته چې د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان هم پیدا شوي دي. لومړی به هغه یو پیغام واورو چیرته چې ګران اوریدونکي په نامه د عزیز خان له بغلان ولایت څخه موږ ته رالیږلی دی. دی په خپل پیغام کې وایي چې یو شخص په نامه د رحیم الله له ده سره کار کوي. که کورنۍ غواړي چې له ده سره تماس پیدا کړي نو ده ته د تلیفون وکړي. راځئ چې د دغه ګران ورور پیغام واورو.
السلام علیکم، زه عزیز خان د بغلان ولایت نه خبرې کوم. په نامه د رحیم الله د پلان مې ملا غنی او د اورزګان ولایت دایکزو ولسوالۍ د سیدانو د کلي اوسیدونکی ده. د ورور نوم یې نقیب الله او د پلار کاکا نوم یې حاجي عبدالحکیم ده. که چېرته د ورور او پلار زما غږ اوري او کولی شي ته سره په دغه نمبر خبرې وکړي، 0999 اویا 25 88. بیا تکراروم، 0999 اویا 25 88. دای دوه میاشتې کېږي له ما سره دلته په بغلان کې کار کوي. بیا هم وایم رحیم الله د پلار نوم یې ملا غنی او د اورزګان ولایت د دایکزو ولسوالۍ د سیدانو د کلي اوسیدونکی د ورور نوم یې نقیب الله او د کاکا نوم یې حاجي عبدالحکیم ده.
ګرانو اوریدونکو، محترمو دوستانو، اوس به د هغې یوې مور پیغام واورو چې خپل زوی په نامه د میرویس لټوي او په خپل پیغام کې وایي چې د دې زوی په ایران کې دی. د دغې ګرانې مور پیغام ازادي راډیو ته په سمه توګه نه و رسېدلی. ما هڅه وکړه چې د دې له پیغامه یو څه تاسو ته معلومات درکړم. نو راځئ چې اول د دې پیغام واورو، ورپسې به زه پس له پیغامه تاسو ته هغه د تلیفون شمیره ووایم له کومې چې د غیګران مور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. د دې پیغام به په ګډه سره واورو.
ازادي راډیو میرویس راډیو قرآن اونر څوکۍ او سلام دی مور ما چې هر چې ته یې ادا خو یاران چې دا راته جوړه وخې پیدا یې کړتا یو زین دا یو زړی.
نو ګرانو اوریدونکو، کتا سي د میرویس په حق لا چې په ایران کې د څه معلومات لري کولای شي چې دغه ګرانی مور ته په دې تلیفون شمیره ورته زنګ ووهي. د تلیفون شمیره ده 0093 95 8 0 3 3. د تلیفون شمیره یې وره بیا وایم 0093 95 8 0 3 3. ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولګئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. ګرانو اوریدونکو، بیا هم ازادي رادیو ته داسې تلیفوني پیغامونه را رسیږي چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوئ خو د تلیفون شمیره مو له یاده وتلی. اوس به هغه یو پیغام واورو کوم چې یو ګران ورور له ایران څخه را لېږلی ده او خپل عزیز لټوي خو د تلیفون شمیره یې له یاده وتلې ده. اول به د ده پیغام واورو.
الو سلام علیکم، زه عرفان د غزنی ولایت دندر ولسوالۍ پیلند ایران خبرې کوم. ما یو ورک عزیز ده په نام د مدعزین چې ډېر وخته کېږي له خپله کوره نداره کوي ده. که هر چا ته پته وي په دې شماره دې تماس ونیسي. د شلو نو نسو کلو د عصبي تکلیف لري لنډه ایره یې ده، خدای په امان.
ګرانو دوستانو، که تاسو د دغه ګران عزیز په هکله معلومات لري کولی شي چې دغه اوریدونکي ته په دې شمیره تلیفون وکړئ. د تلیفون شمیره ده 0098، دا د ایران کود دی، 9 1 3 0 0 3 1 1. د تلیفون شمیره یې واره بیا وایم 0098 9 1 3 0 0 3 1 1. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شوو عزیزانو پروګرام ته غواګی یاست. اوس به هغه یو پیغام واورو کوم چې تازی خان له ایران څخه را لېږلی دی. دی په خپل پیغام کې د فیض الله په حق لا چې په ایران کې محتاط شوی دی معلومات لري. نو راځئ چې د دغه ګران ورور پیغام په ګډه سره واورو.
السلام علیکم، زه تعظیم احمد د ایران د چابهار د ښار څخه خبرې کوم. زه د افغانستان د غزې د ولایت عجرستان او د سوای د اسمانسیر اوسېدونکی یم. دلته یو سړی د فضلا په نامه د کندهار ولایت ساتي د کاریز دی، شاودکوټ د ولسوالۍ ساتي د کاریز دی. دلته په ایران کښې د چابهار په ښار کښې ګرځي، دلته معتاد شوی دی، روینی دی. دلته که څوک خپلوان د ده خپلوان یې غواړي، ما ته په دغه شماره باندې زنګ ووي، 0950935550 تکرار شماره 0950935550 که هر څوک دغه سړي په لټه کښې ما ته چې جنګ ووي په دغه شماره انشاءالله زه به دغه سړی په لاس ورکړم. نو نو خداحافظ خداحافظ.
ګرانو اوریدونکو د ازادي راډیو مینهوالو، تاسې له ازادي راډیو څخه د ورکشو عزیزانو پروګرام ته غواږ یاست. د تاسې ډېر تلیفوني پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي. موږ هڅه کوو چې ټول دغه تلیفوني پیغامونه د ازادي راډیو د ورکشو عزیزانو په پروګرام کې تاسې ته خپاره کړو. ګرانو دوستانو، که غواړئ چې خپل ټول تلیفوني پیغامونه واورئ چېرته چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، نو ازادي راډیو ته غوږ پاتې شئ. هلته به تاسې ټول خپل هغه پیغامونه واورئ چېرته چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. کیدای شي چې له دغې لارې نه د تاسې کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ چې د تلیفون شمیرې ولیکئ. کیدای شي چې د نن ورځې په پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. دا هم پیغامونه او دا هم تاسې.
السلام علیکم، زه د جنوبی وزیرستان واڼه خبره کراخیم. د میز ورک عزیز ورک ته سم مانولہ مصور په مانو خان دی. څو ورځې مخکې ټلیفون کړی و چې زه د کیم جینا په کیم جی کې اوسې، زه شپړه سولس کلاسی چې ورک ته نشته. که چیرې تاسو معلومات یا چیرې تا سره لمبر پاتې وي نشته، په دغه لمبر باندې زنګ ووایې. 0 3 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
نام جات خلاصي مشهور په قاضي ده درې کال کېږي چې نظره کړه چې څوک دې قاضي په اکله معلومات لري یا د خپل د پیغام اوري مونږ ته په دغه شماره باندې زنګ وکړي 0917-710-5964 لطاس ندیر مننه خدای پامان
سر ازادی را دو کار کنکو تا سلام دو آوائم بار سلام دو آوائم مای رو دی دملا وزیر پا نامه دی دا پینزر از کاره که چه ورک دی ایچ معلومات یا نصر از دا پلانم پاین دی دا نکرم یادیان دی دا شماره بانده سپر ورد نه ات پینزه و شپر تلور و دوه
الو السلام علیکم زه توتی د پاکستان د کراچی څخه خبرې کوم د ملا تورګل زوی مقام خروټم د پکتیکا ولایت سروګي ولسوالي اوسیدونکی یم زما یو ورور چې نام یې نعت الله نمیږي د ملا تورګل زوی د قوم خروټی د پکتیکا ولایت اوسیدونکی دی تقریبا دا اته کاله کېږي چې نا پته ده د ایران په لار د اتونو انډیوالانو سره سم د ایران په لار باندې روان و د دوبۍ مسکت نیت یې کړی و په دې لار کې ناپته ده که هر چا ته څه د په هکله د مړینې یا د ژوندونې معلومات وي نو مهرباني ده وکړي په دې نمبر د ما ته زنګ ووایي زما د ټلیفون شمیره ده 0321-302-0005 د ټلیفون شمیره ځل بیا 0321-302-0005
خوځه د پراد ویلات د بلابلوک د ورسوالی د شیوان کلی زغللی زنګرته و ما په نامه د بارلاز ما د واکازی د یورک دی دا که ارچا ته پاتې دا یو کالو څلور میاشتې درې میاشتې شاید کیږي مثال اسادی ته کلیپ لري دا اسادی ته کلیپ ته خني گای وای زده کلندر بابا ملنګم گای وای د سخی بابا ملنګم په د شوندن په مونږ کې کې لیدل شوې ده د یانو د دې تر شوې ده یو کالو درې میاشتې مثال څلور میاشتې کېږي کار ورور ته پاتې خدای دغه ټلیفون په دې مثال دغه ټلیفون په دې هم زنګوي بیا بل شماره تکراروم درته 0001 صفر و بیا دوه واره پنځه بیا صفر بیا دوه بیا صفر بیا یو په یوې زه دوه سوه پنځه سوه پنځوس کېږي په دوه سوه یو کېږي کار ورور ته پاتې جلایي دغه ځواني دي وکړي چې ودغه تلیفون و هغه شماره چې ما وویله ودغه په دې زنګ ووي په نامه د باریدا دی زما د اکاز دی د خدای په امان وسلام. زه ملا فخردین د عبدالقدوس مرحوم زوی د بادغس د ولایت د بالابرغاب د ولسوالۍ د پنیرک د وطنه د سرسدار د کلي د الحاج نور محمد د مسجد څخه ستاسو سره خبرې کوم چې زما یو ورور چې نوم یې په عبدالظاهر دی او مشهور په باچا و په 1381 کال سنه د شمسي د سورا د میاشتې په شاوخوا کښې د فاریاب او د مزار شریف د وخوا ته لا درکه سوی دی او که چیرې د باچا نام درک وسوه موږ ته دې د سیف الله په نامه په دغه شماره دغه راته ووهي 0508-0401 او یاد یې د مولوي عبدالجبار صاحب په دغه شماره 0503-1-0-3-1-0-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1
سلام علیکم زه د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ د زنګاواد څخه عبدالصمد خبرې کوم په چې یو جانان نامې د عدلي زوی دی د زنګاواد الکوزو دی د نجیب په وخت کې د کوره څه بېزرکه سوی دی تر اوسه یې موږ ته هېڅ پاته نشته چې خواهش کوو چې موږ ته پر دغه لمبر باندې زنګ راووي په یوه یوه تورې وایم 0 0 0 3 4 5 3 8 5 بیا به دا لمبر تکرار کړم 0 0 0 3 4 5 3 8 5
ازادي راډیو کارکونکو ته سلام زه مولوی موسی جان د کوټي خروټ آباد زخه تاسو سره په تماس کې یم زما یو مرګروي فنامه د ملا مرزا تقریبا اته کال کېږي چې نادرکه دی ملا مرزا د زابل د ولایت د دایچوفان د ولسوالۍ د چلکور د منطقې د بلاکا د کلي اوسېدونکی د جوته کاکو زوی کچیری ملا مرزا خپل زما ژغ اوري ملا مرزا دې خپل کور ته راشي یا دې زما سره په ذکر کېدونکي شماره تماس ونیسي او کچیری ملا مرزا زما ژغ نه اوري یو بل څوک د ملا مرزا شناخته ما اواز اوري نو بیا دې زما سره په دې شماره تماس ونیسي 0 3 0 2 3 8 3 4 3 8 4 د کوډ نمبر 0 0 2 شماره یو ځل بیا د کوډ نمبر 0 0 2 0 3 0 2 8 4 3 4 وسلام مننه
موږ یو کوچنی ورکړی مولا په نامه خرچا پیدا کړی مشکل زنګ وي په دغه نمبر 0 0 3 3 8 8 9
زه د مرحوم یار محمد خان دوی د افغانستان د کونړ د اسمار کنګام ولسوالۍ د سور کمر اوسېدونکی یم چې پیلن شپې د زندګۍ په سعودي عرب ریاض کې سبا کوم زما یو مرګری دی چې عبدالقدیم دی د پلار نوم یې میر عبدالرحمن صاحب دی د د پاکستان د صوبه سرحد تغیر جندور مایا رکیم اوسېدون کې دی دا تو میشن را په دې خوا دی د کور نه په خفګان وتلی دی او هېڅ معلومات یې نه کېږي د کور خلک ورپسې منګه پسې هم ډېر خفه یو عبدالقدیم نوم یې دی د پلار نوم یې عبدالرحمن دی دی اوږده سوچه ګیره ده وچ کلک هلک د ښایسته سپین او که هر چا ته د ده څه معلومات وي یا دی په خپله دا اعلان اوري نو زما سره دې په دې نمبر باندې اړیکې ونیسي 0 0 9 6 5 5 5 9 4 5
0202 4 بیا دا نمبر یو ځل بیا تکراروم 0009 5 5 5 9 4 5 0202 4.
السلام علیکم. بعد السلام از مریو اکادی محمد ظریف نمیجی د څلوېښ کالو په شاوخوا کې کې جوړک دی. د مدمرکز روزګان ولایت دی، د ګزو د ولسوالۍ دی، د تمزان علاقهداری دی. د تلیفون نمبر 0912 4 9 3 8.
ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د ازادي راډیو د ورکوښو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورکښوي عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر. بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، تلیفوني پیغامونه راولېږئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکښوي عزیزان او دوستان ولټوي. تر بل پروګرامه پورې تاسې په لوی خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
ساعت 5 عصر اینجا رادیو آزادی است.